دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو وردونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په خبري کانفرنس کې وویل چې ماسکو په سوریه کې مداخله کولای شي خو باید افغانستان کې هم خپل مداخله هیر نه کړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې دا د سوریه خوښه ده چې له روسیې او بل هر چا سره ملګرتیا او ائتلاف ولري. هغه وویل
سوریه has a relationship with the Kurds, so they'll come in for their border and they'll fight. They may bring
سوریا د کوردانو سره اړیکې لري او سوریا د خپل سرحد د خوندیتوب لپاره ورزی دوی جنگ سره کوي او کېدای شي خپل ملاتړي هم له ځان سره مل کړي. دوی کېدای شي روسان هم راولي. زه هر کله ورته وایم روسان افغانستان ته هم لاړل او د شوروي اتحاد څخه روسیا ترې جوړ سو او د افغانستان له وجې یو کوچنی هیواد سو. ښاغلی ټرمپ هم دغه راز وویل چې روسیا له ترکیې سره ستونزې لري او د سوریې او ترکیې له پولې سره ستونزې شته چې په خبره دا مسله په امریکا پورې بیا هیڅ تړاو نه لري. ټاکل شوی دا چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس او د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هم په دې اړه ترکیه ته ولاړ شي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نیت لري چې د امریکا د جمهور ریاست د مرستیال مایک پینس او د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره نن په انخری کې ملاقات وکړي. له دې نه مخکې ښاغلی اردوغان ویلي وو چې د ښاغلی پینس او ښاغلی پمپیو سره به ونه ګوري بلکې هغوی به د ترکیه د جمهور ریاست د مرستیال او د باندنیو چارو د وزیر سره په دې هفته کې وګوري. هغه دا هم ویلی دی کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترکیې ته راشي د ورسره ملاقات وکړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې هغه له پینس سره په ترکیې کې سمدستي په یو بند او د مذاکراتو د پیل لپاره د شرایطو په برابرولو ټینګار وکړي.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په اننتناګ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په یو نښته کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د هند چارواکو ادعا کړې ده چې وژل شوي وسلوال د حزب المجاهدین د ډلې او درې واړه محلي کسان دي. چارواکو ویل دي چې وسلوالو د موجودګۍ حال وروسته امنیتي ځواکونو د اننتناګ ولسوالۍ د پازل پورې په کلي کې پوځي عملیات وکړل. د معلوماتو له مخې د نښتې پر وخت هغه وسلوال چې په کوم کور کې ول هغه هم تباه شوی دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د اګست په 15مه چې کله حکومت د جموں او کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ دا تر هغه وروسته تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي. د امریکا ولسی جرګې غړو اکثریت د جمهور رئیس ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د سوریې د شمال څخه ځواکونه راایستلې دي. د ګډ تصویب سوي لایې کې لومړی ځل د ټرمپ د دې ګام غندنه سوي ده او انتقاد دون کوونکو ویل دي چې ټرمپ د دې اقدام تر کولو وروسته ترکانو ته یو قسم اجازه ورکړه چې په سوریې یرغل وکړي او په کوردي ځواکونو حمله پیل کړي. د ولسی جرګې غړو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې غږ کړی دی چې سمدستي وړخیز پوځي عملیات په یو اړخیزه توګه پوځي عملیات بدروي او ټینګار کړی دی چې د امریکا به د سوریې کوردي ټولنو سره بشري مرستې جاري ساتي. د پاکستان سند صوبې کراچي ښار ته نږدې په یو لوی سړک د ډزو په پیښه کې د شمالي وزیرستان درې ټرک چلوونکي وژل شوي دي. ټرک چلوونکو ادعا کوي چې شپږ نور ژوبل شوي هم دي. د کراچي ښار جنا روغتون مشر ډاکټر سیما جمالی وایي چې روغتون ته درې مړي او یو تن ژوبل وړل شوی دي. پر ټولنیزو رسنیو په کې یو خبرسي ویډیو کې دغه په ډز لګیدلې کسان لیدل کیږي چې په وینو لړلې دي او خلک وایي چې د ټرک او چلوونکو ټرک چلوونکو او د رینجر ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا تر جمهور ریاست دولس کاندیدان د سه شنبه په ورځ اوهایو ایالت کې په یوې مناظرې کې برخه واخیسته. دغه ډیموکراټانو کاندیدانو نه یوازې د امریکا په جمهور غوښتونکو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډېرې نیوکې کړي بلکې د روغتیايي بیمې او د عوایدو د نابرابرۍ او د سوریې او افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو پر سر هم په یو بل کلک انتقادونه وکړل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هند پاوز تورنوي چې په کشمیر یې توغندۍ ورکړې دي او ملکیان ته تلفات اړولې دي. دغه وزارت په ویلامی کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبرسي ویل سي ودی چې په دغه برید کې درې ولسی خلک وژل سي ودی چې یو ماشوم دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یو هندي ډیپلوماټ هم اظهار کړی دی او هند لوري د اوربند ماتول له کبله ورته اعتراض کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه د امریکا د بهرنوی چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز په کابل کې له افغان چارواکو سره د خبرو په محل د انتخاباتي کمیسونونو پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې امریکا له انتخاباتي کمیسونونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو له فشارونو او مداخلو پرته دا پروسه پر مخ یوسي. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی.
د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز کابل ته د خپل سفر پر مهال لا جمهور رئیس غنی، اجرایی رئیس عبدالله او د انتخاباتي کمیسونونو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د انتخاباتو پروسې، د سولې بهیر، سیمایزو او نړیوالو اړیکو او امنیتي مسایلو باندې خبرې کړې دي. اغلی ویلز له افغان چارواکو سره له لیدنو وروسته د چهارشنبه په ورځ د امریکا په سفارت کې د رسنیو له استازو سره په یو ګردی میز کې وویل چې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسونونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو دغه بنسټونه له فشارونو او مداخلو پرته د انتخاباتو پروسه پر مخ یوسي.
ما ټینګار وکړ چې موږ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هڅو ملاتړ کوو تر څو دوی له فشار او مداخلې پرته په خپلواک توګه د انتخاباتو چارې مدیریت کړي. ما هم دا شان د انتخاباتو د کمیسیون له دغې پالیسۍ څخه چې یوازې بایومتریک رایې وشمیري هرکلی وکړ. زه پوهیږم چې د درغلیو په اړه اندېښنې شته او ټینګار کوم چې د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغو اندېښنو ته د واضح اطلاعاتي اړیکو له لارې پر وخت ځواب وایي او د خلکو د باور کچه لوړه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همداشان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلان څخه مخکې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ټولو درغلیو د سیړلو هرکلی وکړ او ویویل چې په بیړه د نتایجو له اعلانولو څخه ښه ده تر څو دا نتایج په دقیقه توګه اعلان شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ښایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان موده وغځول شي او په دې اړه په کمیسیون کې بحثونه دوام لري. د دغه کمیسیون یو ویان زبی الله سادات امریکا غږ ته وویل
د دې احتمال هم شته چې وځندېږي د څو ورځو لپاره. دا لنشاف وظیفه کول شوی چې دوی هغه تخنیکي اړخونه وارزوي او وروسته له هغې بیا به کمیسیون خپل دریځ روښانه کړي، اما تر اوسه پورې هم
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اغلی ویل سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید احترام وشي. د ارګ په یوې اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لورې د نتایجو تر اعلان وړاندې باید هیڅ کاندید د بریالیتوب ادعا ونه کړي. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د روانې تلې میاشتې په 20مه اعلان شي، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلو وار لمخه په دغو انتخاباتو کې د بریاوو ادعاوې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر په ټویټر کې لیکلي دي چې د ډیورن په کرښه اغزن سیمتا وولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دغه ډول موانع په سیمه کې ځمکني واقعیت نسی بدلولی. سوال دا دی چې آیا په کونړ کې اغزن سیم د افغانستان په خاوره کې دننه لګول سوی دی؟ ښاغلی مشار د دې پوښتنې په جواب کې
ډیورن لاین یو فرضي کرخه ده چې تحمیل شوی فرضي کرخه ده. په دې دا اغزن تار د کلو بانډو لسونو او د فامیلیو منس کې تیریږي، نو د دغه تار په تیرولو جغرافیایي حقیقت باید جغرافیایي حقیقت له منځه
لاړ. یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه دا تار غزول شوی دی؟ بلې
سر، عموما په ډیورن لاین باندې د اغزن تار نصب سره مونږه مخالفت لرو.
بله.
او دا که په بعضي سیمو کې وړاندې وروسته راغلی د ما د خبرو کې په واضح ډول دا ویل شوی دی چې په اساس کې له دې سره مونږه مخالفت لرو.
بالکل. خو د پکونړ ولایت کې ویل شوی دی چې د افغانستان په خاوره کې د نن غزول شوی دی. د سولې مسلې تر ازو تاسو د سولې په پروسی کې او مشخصا پاکستان ته د طالبانو د هیئت سفر وغانده، خو امریکا د سولې په چارو کې د پاکستان نقش بیا کله کله ستایي. ستاسو مخالفت څه دی په دې برخه کې؟
غواړو چې پاکستان د یو همسایا ملک په صفت هغه مسولیتونه چې ورته راجی کیږي په خړه ولا دا کی اخلاص مندانه هڅې وسی د سولې په پروسه کې د دوی هڅې لا تر اوسه هغه ډول چې موږ یې توقع لرو هغه ډول نه دی وړاندې تللي. د طالبانو بعض مسؤلین چې دلته راغلي وو هغوی سره د هغوی راتګ دلته د هغوی مجالس او بیرته د هغو نتیجه ګیري دا په ډاګه کوي چې پاکستان هغه څه چې وایي وعده کوي متاسفانه په عمل کې موږ ډیر څه نه وینو.
بله نو په دې حساب په خپل افغانان هم ډیر شاکی دي د پاکستان د ونډې څخه. ستاسو مسؤلیت په دې برخه کې ډیر دروند دی، څه فکر کوئ د سولې د مذاکراتو په محل ستاسو مسؤلیت به څه وي چې څنګه د افغانانو غوښتنې ته ځواب ورکړي؟
موږ د افغان حکومت د سولې د پروسې شروع کړې ده، تعهد دي تسته او موږ لا تر اوسه هم په هغه اندازه په دې کې جدي یو او اخلاصمندانه هڅې کوو. هیله مو ده چې هم طالبان او هم د هغوی حامیان د مسلې ته په جدي ډول په جدي سترګو وګوري او هغه لازم اقدامات چې د دوی مسولیت جوړیږي خصوصا پاکستان ته هغه څه چې مسولیت دي هغه تاګ
اتمن تاسو په جریان کې است. آیا جربه پیل شي هڅې خو ډېر ګړندې شوي؟
مونږ له اولې ورځې د سولې حامیان وو او په دې اړوند مو کوټلي ګامونه اخیستي. بیا هم هر هغه کړنه ممکنه چې افغانستان کې د باثبات او باعزت سولې سبب کیږي مونږ غیر آماده یو او مبلسمش په ډیر واضح ډول خپل دریز په دې مورد باندې روښانه کړی دی. حکومت دریز ډیر واضح.
بله په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل صاحب ستاسو د ګډون ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو په کندهار کې د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د پوهنې د پیاوړتیا لپاره نوی پروګرام پیل شوی. ولایتي مقامات وایي چې د کندهار د پوهنې پر ریاست کې ژور بدلونونه راوستي او غواړي چې د کیفیت لوړېدو لپاره د مرستندوی بنسټونو پام جلب کړي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار راپور لري.
د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته په کندهار کې د پوهنې په برخه کې د ظرفیت لوړونې د نوي پروګرام د پیل پر مهال د کندهار د والی مرستيال اجي غللي د سګری ویل چې د یاد پروګرام په مټ به د پوهنې د ملاتړ لپاره ولسی شوراګانې جوړېږي چې په پایله کې به د پوهنې له بهر څخه پراخ ملاتړ رامنځته شي. دغه شوراګانې به د پوهنې له روان حالت څخه نظارت کوي او ترڅنګ به د زکونکو د کورنۍ غشتنې تر پوهنې وزارت پورې رسي.
مجوسم په کندهار کې د ولسوالۍ ستاسو چارته مکتب نست نو دا برته مسولیت وسوالو مخالفین تم راځي دي د قوم د وطن او د ولس سپورو مشرانو ملکانو تم راځي دي او چاغه زمينه برابر کې دولت وعده کړی ده ولار دي د مرکزی حکومت او محلي حکومت.
چارواکي وایي چې د پوهنې بهیر ته د ټولنې شاملول د معرفت دروان بهیر د مثبت تغییر سبب ګرځي. د یو اس ای ډی په مالی مرسته د سی بی ای یا د معرفت د ظرفیت لوړونې د پروګرام مسولین وایي چې د کندهار د پوهنې په اړه موندنې ښیي چې لوی ستونزه د پوهنې ریاست او مرسته کوونکو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی چې له کبله یې په دې ولایت کې شته ډېر فرصتونه ضایع شوي دي. په جنوب کې د نوموړي پروګرام یو تن مسول صدیق احمد رومانی په اړه داسې وایي.
سی بی ای پروګرام د شوونی وزارت د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په مخه پنځو برخو کې کار کوي. د معرفت د معلوماتو د مدیریت سیستم یا ای ایم ای ایس پراختیا، د شوونکو د ګمارنې سیستم پراختیا، د داخلي پلټنې یا تفتیش سیستم پراختیا، د زیرمو یا منابعو طرحه، تخصیص او د اجرا پراختیا. سی بی ای پروژه د ټولنې د غړو او مدني بنسټونو وړتیاوې لوړوي ترڅو وکولای شي چې د ولایت او ولسوالۍ په کچه په مسلکي ډول سره د پوهنیزو چوپړتیاو څارنه او نظارت وکړي.
د کندهار د پوهنې د موجوده وضعیت پاړه لا هم په دې ولایت کې څلور نیو شونځي د بیلابیلو عواملو په وجه د زکونکو پر مخ تړلې پاتې دي او د 318 پار شونځیو د تدریسي کیفیت په اړه غاڼې نیوکه موجود دي. د کندهار د معرفت له روان بهیر څخه د دې ولایت اوسیدونکو له ډیره وخت ناراضه دي او له مرکزی حکومت څخه په اړه د جوړو اصلاحاتو غوښتنه لري. په دې برخه کې د نوي ګام په توګه د پوهنی وزارت له لوري تازه د کندهار د پوهنی د رئیس په ګډون د نوموړي ریاست شپږتنه لوړ رتبه مامورین لدندو لري سوي او پر ځای نوي کسان ټاکل سوي. د کندهار د پوهنی ریاست یو مقام نظر محمد سمیمی وایي چې په لوري پرتو سیمو کې د پوهنی له بهیر څخه د تیر په مقایسه ملاتړ زیات سوي، خو د تشکیل او درسي کتابونو نشتون یې پر وړاندې عمده خنډونه دي.
سرشکال سلور زرتن شونکو ته اړتیا لرو چې موږ یې استخدام کړو، خو هغه هیڅ تشکیل نه یې مجبوریت دی چې پاکو زمه توګه باندې استخدام کړو. او درېیمه ستونزه د کتابونو نشتوالی دی. تاسو خپله شاهدان یاست، تقریبا موږ سرشکال اتلس لکه جلد کتابونو ته اړتیا لرو، خو بدبختانه به ویل وایي چې درې لکه جلد کندهار ته رسېدلي دي. هغه هم په داسې شکل سره دی چې د هرې ټولګۍ دپاره دوه کتابه دي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د دې ولایت د پوهنې د پیاوړتیا لپاره هڅې راپیل شوې چې د بشپړې اصلاح تر وخته پورې به ادامه پیدا کړي. د غراز د پوهنې پر ریاست کې د وروستیو تغییراتو ترڅنګ د ولایتي ادارې له لوري د پخوانیو ښوونکو او د پوهنتون د استادانو یوه ګډه کمیټه هم رامنځته شوې چې د پوهنې د شوالي لپاره به خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د پریکړې لپاره ولایت مقام ته وړاندې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د فراه په ولایت کې په دې هفته کې د څو میاشتو ځنډ وروسته د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي ټاکل شوی چې دا ځل تر 2 لک او 8 زره زیات ماشومان واکسین سي. نورحال د خوشال زلان پر رپورټ کې واوري.
د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا چې په دې وروستیو کې د ځینو اختلافاتو له امله د پولیو واکسین کمپاینونه ځنډول شوي وو، اوس بیرته د هیواد په کچه فراه کې هم پیل شول. د ښاغلي شایق په وینا ټاکل شوی چې دا ځل د پولیو واکسین کمپاین په لړ کې تر 2 لک او 8 زره زیات ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین سي. دا چې مخکې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د فراه په ځینو ولسوالیو کې د پولیو واکسین ځنډول شوی وو، اوس بیرته هغه شته ستونزې له مخې لرې شوي او د پولیو واکسین په ټول ولایت کې پیل شو. او موږ هیله لرو چې خلک هم په دې اړه زموږ سره همکاري وکړي، ځکه اوس په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو سره هم مخالفت پای ته رسیدلی. په همدې حال کې د فراه اوسیدونکي د ګزند زد واکسین بیرته پیلېدو ته ډیر زیات خوشتي او تود هرکلی کوي. د فراه خاکي سفید ولسوالۍ یو تن قومي مشر چې دیني عالم هم دی وایي د پولیو واکسین بیرته پیلېدو سره په فراه کې د ګزند پیښو پای ته رسیدو ته یو ځل بیا د دې ولایت اوسیدونکو هیلې راژوندۍ شوي.
دغه واکسین خدمت لوی خدمت و ملت و رعایت دی. کچیر یو سړی د دې خلافاتو کې هغه جلا سړی دی، پیسې چې موږ نه پوهېږو خلک مو پوهېږي، بیا موږ لارې ته نه راځو، هغه زموږ ګناه ده. دا لوی کار دی و موږ ته لوی کومک دی د دولت کې. هر څوک چې موږ ته وکړي کې شخصي یو سړی وکړي کې دولت وکړي کې ملت وکړي، هر څوک چې موږ ته لوی کار دی لو مننه ده.
د فراه یو بل تن اوسیدونکی عبدالکریم بارک د پولیو واکسین کمپاینونو بیرته پیلېدو سره له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته د ګزند واکسین ورکړي.
زما غوښتنه وروره دا ده چې باید ټول خلک پر دې باندې کار وکړي، علما او ولایتي شورا او ټول خلک باید په دې باندې کار وکړي چې پولیو وخت مرزي ناروغي باید د وطن ته ما وکړي، او دا پولیو ناروغي پر برابر باندې باید ټول لاسره یو کې چې دا پولیو ناروغي د وطن څنګه د دغه او مرزان د دې څنګه درمنلو وکړو چې د پولیو مرزي ما وسه د وطن.
د فراه ولایت اوسیدونکي د اړوند روغتیاي چارواکو څخه تم لري چې د ګزند واکسین بیرته پیلېدو سره پولیو واکسین هم ټولو تر 5 کلونو شکته ماشومان ته په سمه توګه ورورسوي، تر څو په ټول هیواد کې ماشومان د فلج ناروغۍ څخه په امن کې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د هم نړیوال رپورټونه. د سوریه د شمال ختیځ سمو څخه د امریکایي قواو د رئیسولو د اقدام لکباله د امریکا د دیموکرات او د جمهوریت ګوند غړو په جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سخت اعتراضونه کړی دي. د امریکا ژغ د خبريال سټیف هارمن د رپورت خلاصه سید بختیار شاه تستلولی.
د سوریه د شمال ختیځ سیمو نه د امریکایي عسکرو د رئیسولو په باب د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د اعلان نو وروسته په تیر هفته کې ترکی قواو په هغو کردانو باندې چې د داعش په ضد مبارزه کې د امریکا متحدینو حملې شروع کړې. ښاغلی ترامپ د خبر اعلانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې په سیمه کې د امریکایي عسکرو د موجودیت نه دا بهتره ده چې په ترکیې باندې بندیزونه ولګول شي. هغه دا هم ویلي دي د امریکا یو والی رتبه باید ترکیې ته تللی او هلته به په ترکیې باندې خپل فشار زیات کاندي چې انقره د سوریې د شمال ختیځو سیمو اشغال بند کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نیت لري چې د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال مایک پینس او د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره نن په انقره کې ملاقات وکړي. له دې نه مخکې ښاغلي اردوغان ویلي وو چې د ښاغلي پینس او ښاغلي پامپیو سره به ونه ګوري، بلکې هغوی به د ترکیې د جمهوري ریاست د مرستیال او د باندنیو چارو د وزیر سره په دې هفته کې وګوري. هغه دا هم ویلي دي کله چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ترکیې ته راشي نو دی به ورسره ملاقات وکړي. د سپین ماڼۍ اعلامیه وایي چې ښاغلی پینس به په ترکیې کې سمدستي په یو اوربند او د مذاکراتو د پیل دپاره د شرایطو په برابرولو ټینګار وکړي. په دې برسره امریکا د فولادو تعرفه زیاته کړې او همې د ترکیې سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي مذاکرات بند کړي دي. د ترکیې دغو حملو د سوریې ډیموکراتیکي قواوې دې ته اړ کړي چې د سوریې د حکومت سره بیرته شمال ختیځو سیمو ته د سوریې د عسکرو د انتقال په باب یوې موافقې ته ورسیږي، او دا به په 13 کلونو کې اول ځل وي چې د سوریې قواوې به هغو سیمو ته لاړې شي. په دې برسیره د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د سوریې د ډیموکراتیک قواوو چې زیات پکې کردان دي قومندان مظلوم کوبانی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. ښاغلی اردوغان د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې ترکیه به د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې اوربند اعلان نه کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
در نوریدونکو څېړونکو په دې باور دي چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ فکر کوي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د وخت په تیریدو سره خپل پالیسی بدل کړي. خو داسې معلومیږي چې د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه ماس سمبولیک بڼه لري، په عمومي توګه چندان زیات موثریت نه دی ثابت شوی. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريالې زیلتی کاهوکو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تسته لولي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ استازیتوب د جمهوری ریاست د مرستیال مایک پینس په مشرۍ یو لوړپوړی امریکایي هیئت انقره ته رسیدلی دی. هیئت به کوشش وکړي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وهڅوي چې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو سره چې وخت متحده ایالاتو سره ملګرتیا کوله په فوري ډول اوربند وکړي. په دې حالت کې د خارجه وزیر مایک پامپیو او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور رابرټ اوبراین په شمول لوړپوړي امریکایي ماموران شامل دي. ترامپ په سمدستي ډول په سوریه کې د کوردی وسلوالو په ضد د ترکیې د پوځ د حملو د بندولو غوښتنه کړې او ویلي دي څومره چې تاسو تصور کولی شئ موږ په ترکیه باندې هغومره سخت بندیزونه لګولي دي، او که دغو بندیزونو څه اثر ونه کړ نو د ترکیې پر فولادو باندې به په پراخه کچه اضافي ګمرکي محصول ولګول شي. په نور اقداماتو هم غور کیږي. ترکان متحده ایالاتو ته ډېر زیات فولاد صادروي او ښې ډېرې پیسې پیدا کوي، نور به دغه پیسې ونه ګټي. ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د رئیس میرمن نانسی پلوسی په شمول ډېر کم دیموکراتان زما په پلان باندې سم پوهیږي.
But really the plan is to get out of endless wars, to bring our soldiers back home, to not be policing agents all over the world.
زما اصل پلان دا دی چې نور له دغو نه ختمیدونکو جنګونو نه ځان را خلاص کړو او خپل عسکر وطن ته راولو. نه غواړو چې د نړۍ د پولیسانو وظیفه سرته ورسو. که تاسو روسیې او چین یا نورو هیوادونو ته وګورئ، په یوه هیواد کې هم د پولیسو وظیفه سرته نه رسوي. خو موږ په شاوخوا نوي هیوادونو کې خپل عسکر اچولي او په یو شکل یا بل شکل په ټوله نړۍ کې مصروف یو. زیاتره دا هغه هیوادونه دي چې نه زموږ د خدمت قدر کوي او نه غواړي چې منګالته اوسو او نه یې منخوا کیږو. ټرمپ چې پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې کولې ویل موږ باید په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي مداخله نتایج ته هم په ځیر متوجه شو.
Russia was involved in Afghanistan. It used to be called the Soviet Union. Now it's called Russia for a reason, because they lost so much money in Afghanistan.
کله چې پر افغانستان باندې ارغل وکړ له پخواني شوروي اتحاد نه روسیه جوړه شو او د دې یو وجه وه په جنگ باندې دومره پیسې ولګېدلې چې قوت او طاقت کم شو او خپل خاورې هم لګوتنه اوتله. خو روسیا اوس غواړي چې په سوریه کې پاتې شي. دا د روسیې خپل مشکل دی. سوریا له ترکیې سره ګډ سرحد لري او موږ سره شریک سرحد نه لرو. خو یو شمېر ناقدینو او چړونکو ویلي چې په ترکیه باندې د ټرمپ د ادارې بندیزونه غیر مؤثر او بې معنا دي او محض د کانګرس د هغو غړو د راضي کولو په خاطر لګولې دي چې له سوریې نه د امریکایي عسکرو د راوستلو او ځان له د کردانو د پرېښودو په وجه د ټرمپ اداره غندلې وه. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د مؤسسه ګونل ټول وای چې ټرمپ اصلا نه غواړي اردوان خپه او ناراضه کړي. د نوموړي په وینا سپینه ماڼۍ په اصل کې داسې یو اوربند ته په تمه ده چې جمهور رئیس اردوان به وکولی شي هغه څه چې په تیرو څو ورځو کې په پوځي ډګر کې په سوریه کې به برخه شوي دي وساتي او د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته به یوه بې طرفه خوندي سیمه د سوریې د سرحد سره ایجاد کی. اصل خبره دا ده چې سپینه ماڼۍ نه غواړي د سوریې د کردانو په سر یې له ترکیې سره لانجه رامنځته شي. په واشنگټن کې د دیموکراسۍ او د دفاع د بنیاد په نوم د یو بلې علمي مؤسسې مسؤول ارکان اردمیر فکر کوي شاید چې په دې مرحله کې د ټرمپ اداره دې ته منتظره چې د سوریې د رژیم پوځ به د کوردي ځواکونو په ملتیا او د روسانو په پوځي ملاتړ وکولی شي چې د ترکیې د پوځ لاره بنده کړي. د کارپوه اردمیر په وینا کې د سوریې رژیم او کوردان دواړه وکولی شي چې د ترکیې د نظامي یرغل مخه ونیسي او په شایو تنبیه نو ټرمپ مجبور نه چې پر ترکیه باندې بندیزونه ولګي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د جمهوری ریاست 200 دیموکراتو کاندیدانو پرون ماښام انتخاباتي مناظره وکړه. دغو دیموکراتو کاندیدانو نه یوازې د امریکا پر جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ډیر اعتراضونه وکړل، بلکې د روغتیا، د بیمې او د سوریې او افغانستان څخه یې د امریکایي عسکرو د وتلو په سر هم د یو بل پر تګلارو انتقادونه وکړل. پاموکړی رپورټ ده.
د سې شنبه په مناظره کې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې تحقیقات او د هغه هڅې چې اوکراین اړ کړي د دیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې وکړي د بحث مهمه موضوع وه. بایدن ځواب ورکولو ته تیار و.
رودی جولیانی د پرزیدنت اند هیز ثګز
رودی جولیانی ولسمشر او ډلې د مخه ثابت کړی دی چې هغوی سپین درواغ وایي. موږ باید اوس په ډانلډ ټرمپ فکر وکړو. هغه نه وایي چې زه د ولسمشرۍ کاندید شم. هغه په ما پسې دی ځکه پوهیږي چې چیرې ما د ګوند نوماندي ترلاسه کړه هغه ته به سخته ماته ورکړم.
د ماساچوسټ د سناتورې الیزابت وارن په ګډون ټولو 12 کاندیدانو د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې د تحقیقاتو ملاتړ وکړ.
امپیچمنت از د وې
مؤاخذه یوازنی لار ده چې موږ ثابته کړو چې دا سړی پرته له وقبو بیا بیا د قانون د ماتولو جواز نه لري. بل مخکخ کاندید برنی ساندرز چې څومره زی وړاندې د زړه حمله پرې راغلی و د ولسمشر د مؤاخذې په تړاو خبرداري ورکړ.
زه فکر کوم چې دا به تاوانی کار وي که چیرې امریکایان یې وکړي چې موږ ټول په ترامپ پسې نښتی یو او 80 میلیون امریکایان مو هېر کړي دي چې صحیح بیمه لري یا یې صحیح مصرف نه پوره کوي.
د نیو جرسی سناتور کوری بوکر اندېښمن و چې رایه چونکي ښایي د دیموکراتانو لخوا د مؤاخذې مسلې ته د یو مغرضانه عمل په سترګه وګوري. د بهرنۍ پالیسي په اړه په دې مناظرې کې ټول کاندیدان د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ پریکړې چې امریکایي عسکرې د سوریې له شماله وویستل مخالف و.
The slaughter going on in Syria is not a consequence.
په سوریه کې د وژنې لړۍ د امریکا د حضور نتیجه نه ده. دا د دغه ولسمشر او د امریکا د متحدینو لخوا د امریکایي ارزښتونو د وټلو او خیانت نتیجه ده. ما فکر نه کوم چې مونږ باید په لومړي سر کې عراق ته تللی وای او زه فکر کوم چې مونږ باید له افغانستان ووځو. خو د سوریه په دغه سیمه کې یوازې د ځانګړو عملیاتو لک شمیر ځانګړي ځواکونه او استخباراتي وړتیا موجوده وه او د داعش بیا را ژوندي کېدل پیل شوي دي.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.